او سلامونه مو منی د مشال رادیو یو بل خبرونه درته ما حسيبه شهید برابر کړي وخت په پښتون پاکي د مسبخین درې بجې دي تر څلورو پوري په دې خبرونه کې با پاکستان ته د امریکا د بهراني او چارو د وزیر هیلری کلینټن د سفر پوره جزئیات واوري او د خیبر ایجنسی د باړې د پوزي عملیاتو جزئیات مهم درته راغون کړي دي خو تر هڅه د مخه د دې ساده خبرونه د اوریدو بل نه درکوم ویان شاهین بنيري
نومبه مهم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن وایي په کار ده چې د پاکستان او افغانستان د پولي دواړو خواو ته د اورپکو پرزد عملیات وشي په خیبر ایجنسی کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او اورپکو ترمنځ په انخطو کې سلور سلويخ تنه وجل شوې ده د لیبیا د ولس ترڅنګ په نړیواله ټولنه کې هم په پراخه کچه د مومر قذافي د وجل کېدو هرکلی شوې ده او په مومندو کې وسلوالو طالبانو یو ځایي ملک او د هغه زوی وجل خبرونه د تفصیل سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن وایي یو باثباته او پرامن افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی نوموړي زیاته کړې موږ په دې موافق شوي چې حقانی شبکه د سیمې لپاره خطر ده په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هنا ربانی کر سره یو شریکي خبري غونډې ته د وینا په وخت میرمن کلینټن زیاته کړه په کار ده چې د پوري دواړو خواو ته د اورپکو پر ضد عملیات وشي میرمن کلینټن د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال پرویز کیانی دا خبره تکرار کړه چې پاکستان افغانستان یا عراق نه دی او زیاته کړه چې پاکستان باید د یو خپلواک هیواد په حیثیت په سیمه کې د موجودو ستونزو لا یو جامع او هر اړخیز حل پیدا کړي میرمن کلینټن وویل
I believe strongly that we must take action on both sides.
زه په دې خبره کلک باور لرم چې موږ رومرو د پولي دواړه اړخته عملیاتو په دې نږدې ورځو کې امریکایي او افغان ځواکونو د حقانی شبکې د وسلوالو پر ضد د افغانستان درنه کامیاب عملیاتو نو موږ هڅه کوو چې د پاکستان د جایز فکرمندۍ په جواب کې په افغانستان کې موجود ترهګر یو ګډ تکو لارې ونیسو هم د غشان موږ ته د پاکستان مرستو ته اړتیا
لرو
میرمن هیلری کلینټن په دې مخاده خبرو په وخت د پاکستان د بارونو چارو وزیر هنا ربانی کر ویل نړۍ دی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان قربانه هېری نکي نو موږ زیاته کړه چې امریکا او پاکستان افغانستان کې د امن او قراری لپاره په شریکه کار کوي افغان ولسمشر حامد کرزی پرون له میرمن هیلری کلینټن سره تر لیدو وروسته ویلي وو چې طالبان تر ډېره حده د پاکستانی اسټابلیشمنت په لاس کې دي په پاکستان کې او سی په پاکستان کې مرکزونه دي او بریدونه له پاکستانه کوي د دې معنی دا نه ده چې موږ له پاکستان سره د خبرو لپاره هغې ته ګوته ونیسو بلکې د دې معنی دا ده چې موږ د خبرو اترو لپاره د مناسبو چارواکو او ځای پلټ کیو له میرمن هیلری کلینټن سره په دې مهم سفر کې د امریکا د استخباراتو مشر ډیوډ پیټریاس او د فوج مشر جنرال مارټن ډیمسي هم ملګری دي په لیبیا کې خلک د پلازمینې ترابلس په ګډون په ټول هیواد کې د اوږدمهاله واکمن مومر قذافي تر وجل کېدو وروسته جشنونه لمانځي په نړیواله ټولنه کې هم په پراخه کچه د مومر قذافي د وجل کېدو هرکلی شوی دی او پر لیبیایي ولس غږ شوی چې د یو سیاسي راتلونکي لپاره دې کار وکړي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هغه د وجل کېدو وروسته خبر اعلان ته وویل
So this is a momentous day in the history of Libya. The dark shadow of tyranny has been lifted.
پس دا د لیبیا د تاریخ یو استرا او مهم ورځ ده. د ظلم او بیرحمه تور تیرې یو خواته شوې. او د لوی وادي لزان سره د لیبیا د خلکو لپاره یو ستر مسولیت هم راوړي او غدا چې یو نغښتون کې بے تعصب او جمهوریت لیبیا جوړ کړي.
د لیبیا د ملي لنډمهالې شورا د چارواکو په وینا مومر قذافي فورون په خپل پلارني خار سرت کې د لنډمهالې شورا د ځواکونو او د هغې د پلویانو ترمنځ د ډزو په ترڅ کې ووژل شو مومر قذافي له تیرو دوو څلوېښت کالو راهیسې پر لیبیا واکمن و په خیبر ایجنسی کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او اورپکو ترمنځ په انخطو کې څلور څلوېښت تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپي شوي دي د مشال ریډو خبریال د انتظامي او فوجي چارواکو لخلې وایي چې د باړې د ملک دینخیلو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په پرونیو انخطو کې درې امنیتي سرتیري او څلور دېرش وسلوال وژل شوي دي خو وسلوال وایي چې یوازې پنځه کسان ژوبل دي بل پله په دې سیمه کې د یو شمېر توغندیو د لګېدو له امله د ځایي خلکو په وینا اووه ولسي وګړي هم وژل شوي دي د دې سیمې اوسېدونکي هلته د روان حالت په اړه وایي
دومره مشکلات دومره مشکلات چې اسره په دغه لاته نه بوبل چې بس ځان څنګه خراب کوم ورګم یا چې کنده دغه نه چې نجات وکړو اجرا چې وګمړ زینا
په خیبر ایجنسۍ کې له تیرو دوه نیمو کلو راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي چې وخت نا وخت پکې ولسي وګړي وژل کیږي. د ملګرو ملتونو په 193 غړي لرونکي عمومي اسمبلۍ کې نن د امنیت د شورا لپاره د 500 غیر مستقلو غړو د ټاکلو په خاطر رایه چول کیږي. د آسیا لپاره پر ځانګړي چوکۍ د پاکستان او قرغیزستان له یو بل سره مقابله ده. او طالبان وسلوالو مومند قبایلي سیمه کې د حکومت مرسته کوونکي یو ملک نور محمد او د هغه زوی وجل دي. د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال تر مخه وسلوالو په دغه سیمه کې د هلکانو یو پرایمري سکول په بارودي موادو لنګول دي. مومند کې د طالبانو وایند دغه پیښو زمواري قبول کړي ده. همداشان د چینارو سلارزو سیمه کې وسلوالو د امن لخر یو غړي ملک سید منیر په ډزو وشته او وجل دي. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې مو دغه صدرته راغون کړی دی. په دې خبرونه کې پاکستان ته کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر سره په خبرو کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر د افغانستان پر ثبات ټینګار کړی.
It is in Pakistan's national interest to have a strong and prosperous Afghanistan.
دغه سفر ته په سیمه کې کارپوهان په کم نظرګوري کارپوهان وایي دوی مخامخ یو د بل خبرو سره متفق دي، خو وروسته په تفصیلاتو کې بیا مخالفت ښیي. سمی یوسف زی
دوی پر دې راضي شوي دي چې د حقانی د شبکې پر خلاف عملیات کوي، خو کله چې دوی په تفصیلاتو کې دي بیا د یو بل سره اختلافات رابرسېره کیږي.
په خبرونه کې به د خیبر قبایلي سیمې د باړې د پوځي عملیاتو په اړه واوري چې په نښتو کې مخالفو او وسلوالو ته او دغه راس د پوځ مرګ ژوبله اوښتی ده. د دغه عملیاتو په اړه
چې څنګه د دې پریشنو یا د عملیاتو نامونه فلمي او ډرامایي دي، همدغه شانې دغه عملیات هم په دغه سیمه کې داسې ډرامې په شان روان دي.
په دې اړه د قبایلي چارو له کارپو سره خبرې اترې لرو. دغه راس په سین صوبه کې به د سیلابونو له وجې د بې ځایه شویو خلکو د بیرته ستنېدو د لړۍ انځور هم درته درکړو. او د خبرونې وروستۍ برخه کې موږ او متلونه او نیوز پروګرام هم لرو. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل، د پاکستان د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلینټن دا وخت په پاکستان کې را پاکستان ویلي دي چې هغوی تر ټولو زیات افغانستان کې ثبات او امن غواړي، ځکه چې د افغانستان امن او قراری په خپل د پاکستان په ګټه ده. بلخوا د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي چې پاکستان او امریکا له په شریکه په کار دي چې ګټ کار وکړي، خو د یوې کتنې سره ټولې معاملې هم نشي هواریدلی. دا خبره د پاکستان او امریکا د بهرنۍ چارو وزیرانو د کتنې وروسته په یوې ګډې خبري غونډه کې وکړه. د خبري غونډې ته د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل ورغلی او داسې رپورت راکوي.
خارجه دفتر کې شریکې خبري غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه وزیر حنا ربانی کر وې چې د پاکستان او امریکا تعلقاتو کې ستراتیژیک مذاکرات تر ټولو اهم دي، او هیله ده چې د میرمن هیلری کلینټن د دورې سره به د دواړو ملکونو تعلقات مضبوط شي. د افغانستان پاړه د میرمن حنا ربانی کر وینا وا چې پاکستان تر خپل حد د افغانستان د امن او استحکام د پاره ډیر کوشش کوي. دا زیاتوي
It is in Pakistan's national interest to have a strong and prosperous Afghanistan.
دا وی چې مستحکم او مضبوط افغانستان د پاکستان په ګټو کې دی، او ځکه پاکستان غواړي چې هلته پوخ امن وي. هلته امن راوستل د پاکستان، امریکا، افغانستان او د سیمې د ټولو ملکونو مشترکه ذمہواری ده. هیله ده چې د هیلری کلینټن د دورې سره به د پاکستان او امریکا تعلقاتو کې پرمختګ وشي، ځکه چې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو او سفارتکارۍ کې د میرمن هیلری کلینټن اهم کردار دی. په دې موخه خپل خطاب کې د امریکا خارجه وزیر وویل چې افغان مصالحتي عمل کې د پاکستان کردار ډیر اهم دی، او امریکا به د پاکستان د جمهوریت حکومت مرسته روانه ساتي. د ترهګرۍ خلاف روان جنگ کې د پاکستان د کردار په اړه د نوموړي وینا وا
وی ریکګنایز اند وی سیمپاتایز وذ د فاکت دټ وایلنت اکستریمیزم هاز ټیکن د لایوز اف تھاوزندز اف پاکستانیز
times
دا وی چې موږ دا خبره منو او زموږ خواخوږي هم د پاکستان سره ده چې تر هغه په زرګونو پاکستانیان وجلې دي دغه شان په زرګونو افغانان او امریکایان هم د دې تر هغه د لاسه مړ شوې دي نو ځکه زموږ لومبه مقصد هم دا دی چې تر هغه ختم شي بل دا چې باز خلکو ته د امریکای په اړه اندېښنې دي نو زه دا خبره پډاګه کول غواړم چې د امریکای بل هیڅ مقصد نشته یو مضبوط خپلواک او مستحکم پاکستان لیدل غواړي چې نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان او ټولې سیمې د ترقی او سلامتۍ لپاره ضروری دی د هیلری کلینټن د پاکستان د دورې سره بعد د دواړو ملکونو په تعلقاتو سر پریوزی او د لړکې پاکستان لا سپکار دي په دې حق لراته د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفارتکار طیب صدیقی وې چې دا وخت پاکستان لا د خپلو ګټو په خاطر امریکای سره تعلقات ښه کول پکار دي او تر څو چې ممکن وي د ترهګرو پټنځایونو ختمولو لپاره عملی ګامونه اغستل ضروری دي طیب صدیقی وایي
داس یو نظام جوړول پکار دی چې موږ وګورو چې کومنګ د امریکای مرسته کوو نو دې کې زموږ څومره ګټه ده او کنه په خپل زد ودریګو او د خپل واقعي او غیرت چغي وهو نو دې کې مو څه نقصان دی زویم چې دا به د پاکستان او د پاکستانی خلکو هیڅ خدمت نه وي کومنګ امریکای لا رد جواب ورکړو خبره ده چې دا د امریکای لپاره ډیر اهم کال دی او اوباما به خپل خلکو او مخالفینو ته خای چې دوی افغانستان کې څومره ګټه وکړه نو زه دې لپاره هغوی هر لار خپلولې شي
د یادونه وړ ده چې امریکایي خارجه وزیر هیلری کلینټن بیګا د پاکستان په دورځنۍ دوره اسلام آباد ته را رسیدلې وه نوموړې سره په دې دوره کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے ډایرکټر ډیوډ پیټریاس او د امریکایي ځواکونو مشر جنرل ډیمسي هم وو د هنا ربانی کر سره ملاقات وروسته امریکایي خارجه وزیر د ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقات وکړو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال رادیو او رپورٹ کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن د محل د پاکستان په سفر ده د دې سفر هدف د دوړو هیوادونو ترمنځ ترنګلې شوې اړیکې بیا بحالول دي او د حقانی شبکې پر ضد پوځي عملیاتو لپاره د پاکستان سلا کول دي آیا د میرمن کلینټن د سفر نو وروسته په دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خېشي او که څنګه همدغه پښتنه د زمونږ همکار مجید بابر د پاکستان په سنټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې د مشر سلیم سیف الله نه کړی
گورے جی دے میٹنگوں دے راتگ مقصد دا ہے تعلقات نورا خشی او تعلقات نن سبا دے پاکستان او دے امریکے لگ پکے اگر اگلے دے چکو مخ کے خوب والے واغا اس کم شوے دے نو پدے سلسلے کے ہیلری کلنٹن راگلے دا یو مؤثر شخصیت دے یقیناً دے پریزیڈنٹ کلنٹن فلور والا دا اور سیکرٹری آف اسٹیٹ دا اور سی آئی اے ہیڈ والا دے فوجیان اور مشرم راغلے دے تو مادہ یقین دے چھے دے سرا چھے کم دا تعلقات کے بدمزگی راغلے دا نو آگے کے با بیا امید لرما چھے اس دا بہتری براشی پگے
سلیم صاحب دا سوال کی گی چھے دا ٹول یا وفت سرد دیرو شرطنو پاکستان تراغلے دے نو استاسو په نظر باندې هغه شرطونه چې دوی ځان سره راوړي دي پاکستان دا محل دې ته تیار دی چې هغه شرطونو ته د او جواب ورکړي
نو دا خو ګوره دي مونږ به خپل هغه ته ګورو پاکستان خو خپل حالات ډېر خراب دي اقتصادي حالات ډېر خراب دي امن او امان حالات خراب دي پاکستان نن ډېر لوی تکلیف کړی او پاکستان دا خواهش لري چې نورا دا تکلیف کی اضافہ نشو کولے اولس چھ دے عوام دیر غریبان پریشان دی پاکستان کس غلط قدم واخص ہو دینا بر پاکستان تا دیر لوئی نقصان دی
سلیم سے دا سوال کی گی چھ دغا وفت داوائی چھ پا پاکستان کی دننا دا حقانی نیٹورک چھ خبر کی گی داوی پا خلاف دی پاکستان کاروائیو کی پاکستان ولی پا خارجا سطح او پا داخلہ سطح باندے او پا پوزی سطح باندے دا دغا ڈلی پا زد ولی کاروائی نہ کئی
گورے جی زخو ایما جی پورا پاکستان کے پکار جی دا کو مسئلہ دمرا جی بنیادی وجہ خدا جنگ دے کنا پا افغانستان کے اگے وجہ پاکستان تم دمرا ڈیرا اصلہ راگا او دا پکار جی کراچی نا تر خیبر پورے دے اصلے کمی چی دا دا خود پاکستان خپل ضرورت دے او پاکستان تک کول پکار دی بغیر دے امریکہ وینا یا دے چین وینا یا دے روس وینا یا دے انڈیا وینا خپل دی کہ وہ پاکستان پکار چی خپلم دسه تنظیمونو او دسه قوتونو مخالفت کی چې کوم په زور باندې او په زبردستی باندې خپل سوچ او فکر دې په عوامو باندې اچور وړي، نو دا کاغه پکې اکانی نیٹورک دی که بل نیٹورک دی، حکومت تاسیم کول پکار دی.
سلیم صاحب خیرانه پښتنه مې دادا چې افغانستان د پاکستان ګاونډي هیواد دی او پاکستان دا همیشه داوه کوي چې د دغه هیواد د بدامنۍ له کبله پاکستان ډېر قربانیانې ورکړي دي. تاسو د امن د یو جرګې غړي یې او د افغانستان سره د امن دغه لړۍ مخکې بوزئ، نو په دې موجوده حالاتو کې د پاکستان د هند او د افغانستان تعلقات کوم طرف ته روان دي؟
پاکستان اور ہندوستان تعلقات کو زدے شی پاک کیا مشدا کون پکار دی تو افغانستان اور پاکستان ہو منگا خدا سے تڑوں نے چدا دینا وطر ہے نشو نا خواہش کروں چ افغانستان حالات سے خدا خکی دے وہ کو پریشانی دا او اللہ تعالیٰ تب سوال کو چدا افغانستان حالات سے ٹکشی بھی نہیں پاکستان حالات ہم نہ ٹکے گی ہندوستان تم دا سوچ پکار دے بھائی پاکستان اور افغانستان حالات ٹھیک نہیں نو دے اثرات با منفی اثرات با ہندوستان بانے پر وزی دا ٹول ملکوں دا پکار دے چھے خلق تنگ دی جنگ نہ جگڑے نہ بلاستا یو کوشش پکار دے چھے دسی یو جاری اور یو مسلسل کوشش چھے دے معاملے سے حل رو باسو اور دا شے چھے فوریور ہمیشہ دے پارا دا شے دا جنگ او دا جگڑا او دا ختم شی او علاقے دو باند دیش کالا علاقے دا غولی دو جنگ غولی دو چوست تا پامن که دا ما شمان مونگ اخفل بچلوی کوئی
تاسی مشال ریڈیو او ری دا سلیم سیف الله سره مو خبرې اترې اوریدل چې د پاکستان په سنټ کې د بهرنۍ او چارو د کمیټې مشر دی او د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه خبرې کول. لږې دمې وروسته به له دې واورې چې آیا پاکستان به له دغو خبرو اترو وروسته دې ته راضي شي چې د حقاني شبکې پر ضد عملیات وکړي او که څنګه.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
تاسو مشال ریډیو ری د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن دا مهال د پاکستان په سفر ده. د دې سفر هدف د دوه هیوادونو ترمنځ ترینګل شوې اړیکې بیا رغول او د حقانی شبکې پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره پاکستان راضي کول دي. آیا پاکستان به د میرمن کلینټن د سفر نه وروسته د حقانی شبکې پر ضد عملیاتو ته تیار شي او که څنګه؟ دغه پوښتنه مجید بابر د افغان او قبایلی چارو کارپوه سمی یوسف زینه کړې ده.
زما په خیال دا اوسنی بیان هم کا دوی دواړو په خپل پریس کانفرنس کې دا وایي چې په مجموع کې دوی پر دې راضي شوي دي چې د حقانی د شبکې پر خلاف عملیات کوي، خو په مجموع کې خو دوی همیشه ما په خیال په دې باندې متفق وي، خو کله چې دوی په تفصیلاتو کې ځي یا کله چې دوی په ډیټیلس کې ځي نو بیا د یو بل سره اختلافات رابرسېره کېږي. مثلا امریکایان دا غواړي چې دغه عملیات زر تر زره وشي او دوی وایي چې تر څو پورې چې موږ د هغه ځای نه د عملیاتو چې موږ پخوا پیل کړي دي د هغوی نه راوتلي نه دي، هغه نه وروسته به د دوی لپاره دا ډېر مشکل وي.
ستاسو په نظر هغه ځایونه چې په قبایلي سیمو کې یادېږي یا په افغانستان کې یادېږي، نو د دوی دواړو په ضد که پاکستان او امریکا په پوځي توګه عملیات کوي، د سیمې خلک به دې ته په څنګه نظر وګوري؟
زما په خیال که پاکستاني قبایلي سیمو کې عملیات کېږي په دې منفی اثرات په خلکو باندې او نور د دې نه وروسته چې کوم هلته د انسانانو یا د خلکو د یو ځای نه بل ځای ته مهاجر کېدل پیل کېږي، هغه په پاکستان کې خو به اثرات زیات وي. زما په خیال په کوم ځای کې چې د پاکستان دولت اوس دا یو ډول متقابله غوښتنه کوي چې د دوی په فکر باندې د کونړ په یو شمېر سیمو کې به ممکن پاکستانی جنګیالي چې د سوات یا د باجوړ یا مومند جنسو نه تښتېدلي وي او هغلته په یو داسې سیمو کې پراته دي چې هلته د افغان دولت هم واک نشته ده او هغه ډېرې غریبې سیمې دي. که هلته عملیات پیل کېږي نو زما په خیال د هغې خو به ډېر زیات په خلکو باندې اثرات نه وي، خو که په پاکستان په قبایلي سیمو کې عملیات پیل کېږي د دې به یو سمدستي اثر په عوامو باندې پرېوځي او عوامو ته به مشکلات پیدا کیږي.
سمی صاحب په پاکستان کې دننه بلکې د ټول نړۍ دا خبره ده چې دغه عملیات په شمالي وزیرستان کې وشي، نو ستاسو په نظر باندې د حقانی شبکه صرف په شمالي وزیرستان کې میشته ده؟
چونکه هغلته د پاکستان فوج تر اوسه پورې یو مکمل آپریشن یا عملیات نه دي کړي. د دې نه وړاندې دوی چې کوم عملیات کړي وو هغه باجوړ، سوات او د وانه په یو شمېر سیمو کې او د مسودو په علاقو کې ترسره شوي دي، او تر اوسه پورې یو قاطع عملیات په شمالي وزیرستان کې نه دي شوي. له دې امله ویل کېږي چې د دغه ټولو سیمو نه چې د پاکستان فوج ورپه کې عملیات کړي، د دغه سایه جنګیالي که هغه افغان جنګیالي دي که پاکستاني جنګیالي دي که پنجابي جنګیالي دي که د القاعده پاتې شوني دي په سیمه کې، هغوی ټول شمالي وزیرستان ته کډې کړي دي. هغلته ویل کېږي چې افغان ملیټنټ، افغان طالبان هم په ګڼ شمېر کې موجود دي. خو زما په خیال په قبایلي سیمو کې بالخصوص که په شمالي وزیرستان کې عملیات ترسره هم شي، د دې مطلب دا نه وي چې دا به د القاعده د شبکې اخیری وي. یعنی که دوی د دغه سیمې کې یو ډول موجودیت و هم لري، نو دوی کولی شي چې نورو سیمو ته ولاړ شي. د پاکستان پراخې سیمې دي، او یا دوی هم کولی شي افغانستان کې دننه تر یو حده پورې په یو شمېر سیمو کې خپل ځانونه ځای پر ځای کړي.
د افغانو قبایلي چارو له کارپو سمی یوسفزی سره مو خبرې اترې اوریدي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو مشال رادیو ری پروانه خبرونه کې مولدی و اوریدل چې د امریکا د بهرانیو چارو وزیر هیلری کلینټن په پاکستان کې ده، او غوړی په یو ډول پر پاکستان فشار واچوي چې د حقانی شبکې پر ضد په قبایلی سیمو کې عملیات وکړي. دا چې د پاکستان پوځ په خپل د محل د په قبایلی سیمو کې امپوزي عملیات پیل کړي دي، دا عملیات په څه ډول روان دي او له دې عملیاتو سره د خلکو خبرګون په څه ډول دی؟ اوس په دې موضوع درته رپورټ او مرکه لرو. د خبر ایجنسی د انتظامی اپوزي چارواکو په وینا، د باړې تحصیل په ملک دین خیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو کې درې امنیتي سرتیري، څلور دېرش وسلوال او اووه پولیسي وګړي وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. په دې سیمه کې د تیرو څو ورځو راهیسې وخت په وخت د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې رامنځته کېږي چې پولیسي وګړو ته هم مرګ ژوبله پکې اوړي. په دې هکله نور حل خیبر ایجنسی نه د مشال رادیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د انتظامی او پوځي چارواکو په وینا، د باړې تحصیل په ملک دین خیلو سیمه کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په پرونی نښتو کې امنیتی سرتیرو او وسلوالو په ګډون ولسی وګړو ته درنه مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د پوځ د اطلاعاتو ادارې یا ISPR یو چارواکي میجر فضل خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې نښتو کې د عبدالکادر در پنوم د پوز یو کپتان او د اف سی دو سرتیری وژل شوی دی او اته سرتیری پکې جوبل شوی دی، او ادعا وکړه چې امنیتی ځواکونه هم څلور دیش وسلوال وژل دي، او د هلیکوپټرو نه د وسلوالو پټنځینو هم په نخه کړی دی. خود لشکر اسلام وسلوال ډلې یو سرچینه وای چې په دین خطو کې د دوی یوازې 15 تنه جوبل شوی دی او نور څه زیان ورته نه دی رسیدلې. د ځای سرچینو وینا په دین خطو کې په کوهی چوک، برکمبرخیل، سورکس، نال ملک دین خیل، بازګړه، سورډند، کاریګر ګړی، الحاج مارکیټ او داسې یو شمېر نورو سیمو کې په کورونو باندې د مارټر ګولیو درا پریوتو په ترڅ کې شاوخوا اووه ولسی وګړي وژل شوي دي او د څوارلسو څخه زیات پکې جوبل دي چې ماشومان او میرمنې هم پکې شامل دي. په دې کسانو کې د نال ملک دین خیلو یو شپږ کلنه جینۍ حکیمه هم ده چې د مارټر ګولې د چاودېدو په ترڅ کې جوبل شوې ده، او د ډاکټرانو په وینا د اندېښنې وړ حالت کې په حیات آباد میډیکل روغتون کې د درملنې لپاره پرته ده. د شپکلنې حکیمی یو خپلوان عبدالصمد وای چې د دوی په کور په دې برید کې د نوموړې د مور او مشر خور په ګډون نور کسان هم وژل شوي او څه پکې جوبل شوي دي.
دا مټر شیلنګ کې ولګېده، د دوی کور باندې ګوله وغورځېده، د دې چې مور ده او یو یو خور هغه مړه شو پکې او یو د دوی خورې هغه پکې مړ شو او دا درې کسان دا زخمیان دي یو د دنیا د هغه زخمی ده دا مکمل مخبه باندې ټول فریکچر دی کنه او د اوګه باندې لاس باندې ښه وي
او د باډي یو بلتن مرزا خان د دغه نام نه په حق لا خپل خیالات صدا سے سرگند کړل
دومره مشکلات دي دومره مشکلات دي چې اسره بدغه لا تنگ نه به بریږي بس ځان چې کنه خراب کمر یم یا چې کنه دغه نه چې نه نجات وو اجرا چې وو مل زیدا ام حال لګي بر بر ګولې را ورزيږي پته نه لګي چې کوم خطر به بس الله رب کوي غضب روان دي ډېر هړو کړو واستږي ډېر واستري خو یې یو نه عمر ځای نه پیدا ویږي د مجبورې وجه کړن شي بارونه اپ ځای باندې پاتې بس دغه حالات وي
یاد دیوی چې دین خطو پرون تر مخام نه وخت پورې دوام لرلو او زیاتره خلکو یې د دغه سیمو څخه خپل کډه هم خوندې سیمو په طرف یوړې او د ویل وردا چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیر دوه کالو راهسه د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پکې وخت نا وخت دغه سینه خطې رامنځته کیږي چې په ترڅ کې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوړي فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریڈیو اورې په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی په باډه کې مو د پوځي عملیات او دغه عملیات په وخت مو د پوځ او وسلوالو ترمنس په نخوتو کې ولسی وګړو ته د مرګ جوړ لپاره هم واوریدل په همدې موضوع کې پاتې کیږو لکه څنګه چې مو واوریدل د باډه په پوځي عملیاتو کې شاوخوا درې امنیتی سرتیری سلور دیش اورپک یو ولسی وګړي وژل شوې دي په باډه کې د اورپک پر ضد عملیات د 2008 میلادي کال جولای میاشت راهیسې روان دي او تر دې دمه هم دوام لري په دې عملیاتو کې ولس او ځواکونو د ډیره مرګ ژوبل اوړي زمونږ همکار ګولایاس په پیښور کې د قبایلی چارو کارپوه شوکت خټک نه پوښتلی چې د دریو کالو راهیسې په دې سیمه کې ولې پوځي عملیات بریالي نه دي تر اوسه
اول اپریشن در احراس پنامه او بل اپریشن در درغلم پنامه او بل اور پس بیا درغلم پنامه او اوس پکې کوم در اخرانه اپریشن د 2009 نه شروع دی د لینامه ور کړه د چخواخ پدې شمه چې څنګه دې اپریشن او د عملیاتو نامونه فلمي او ډرامایي دي هم دغه شانې دغه عملیات هم په دغه سیمه کې صدا سي ډرامې په شان روان دي چې په سرو پینځه کال کې اس قسم خا اغیز پدیسی من در اغلی اغیز مقصد زما دا چی کسنگی پسوات که اپریشنو شو کسم دی او یا ستوانو شو نقصانو شو خاغین پس سه حدا پر منگویلی شو چی دا سوات که موادی چی دا غدیر حدا پر اوس التخلق که خپل جوان پا ازاده او پا آرام تیروی خو لبد مرغا دا خیبر جنسی مثال چی دی غدیر یو داسی یو تاریک مثال دی چی سون وقت پدی گی تیری گی ام دلده که نصرف تا وسلواتیگی داغه موجودیت زیادیگی بلکه نور نور گروپونا نور نور جماعتونا نور نور خلق پکی دا مختلف اسی مسخرازی او دلده که مشتکیگی
دی وجوهات ستاسو پا نظر مانی بحث کارپو ستاسو پا نظر مانی سی وجوهات کی دیشی
اصل خبر داده چی مغشان سیریسنس اغشان دیریکیشن مغشان قوت استعمال پا خیبر جنسی که ند شوی چې کم پسواد کې شو او همدغه یو بنیادی وجدا چې دلته کې ما څنګه ذکر وکړو چې خلک دغه عملیات چې دی هغه سنجیده نه اخلي هغه وایي چې دا یو مزاق شروع دی په دغه سیمه کې چې د دریو څلورو کالو څخه په مختلفو نامونو او سیمه بندي دي کاروبارونه د خلکو بندي بازارونه د دلته کې د باړي او خوشه بندي دلته سوکلې تک را تک نشي کولی او خلک تیر په مشکل خپل وخت په دغه سیمه کې اړوي په دواړو ګروپونو لخوا یو طرف نه وسلوالو له مجبور دي بلخوا د حکومت او د امنیتي ځواکونو لخوا مجبور دي نو هم دغه سیمه بندي دي مکمل د میډیا پکې اکسس نشته هلته
شوکت خټک یو اخري پښتنه څنګه تاسو د ولس د ستونزو خبره وکړه نو د دې اپریشن لکبل یو شمیر خلک هم بې کوره شوي دي او اوس د موجوده اپریشن لکبل هم خلکو ته ویل شوي دي چې تاسو خپل کورونه پریک دی
بالکل د خیبر ایجنسی چې کله هم عملیات شروع شوي دي نو ډیر ګڼ شمیر خلک په خور تر اغلي دي او د علاوه په جلوزای کې چې کم د سیمه د راوتی خلک تی اغید تا یو کیمپ هم جوړ کړی شوی دی خو خلک د ډیر ستونزو سره مخامخ دي ډیر په مشکل خپل وخت په پیښور کې اړوي نو دغه خلک نن راوځي خو په داسې حالاتو کې راوځي چې هغه ته دا پته نشته چې موږ به منزل څه وي موږ به کیمپ ته ځو موږ به خپل رشتہ دار او د کلیوال سره په پیښور کې وخاړو نو دغه وجه ده چې حکومت هم زبدا وایم چې حکومت لخوا هم داسې پلان نشته سمنځوبه نشته چې دا خلک به چرته خپل وخت اړوي د مهاجرت ژوند به چرته وي او دیت به د خوراک او د ښاک او د نورو ضرورتو کوم سلسله چې دغه بسنګ برابرېږي هم دغه وجه چې خلک ستونزو سره مخامخ دي.
د قبایلی چارو له کارپوه شوکت خټک سره مو خبرې اترې اوریدل چې د باړې د عملیاتو په اړه ویل چې تر دې دمه په دغو سیمو کې پوځي عملیات ټول ډراماتیک دي.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجی.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونې نیمه برخې ته راورسیدلو. پښتونخوا کې درې نیمه بجې شوې او شاهین بنیری درته د ساده خبرونو لنډیز وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلن کلنټن وایي یو باثبات او پرامن افغانستان د پاکستان په ګټه دی او اغیزه تکړه چې د متفق شوی چې حقانی شبکې د سیمې لپاره لوی خطر دی. په خیبر ایجنسی کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او اورپکو ترمنځ په انخطو کې سلور تلویختنه وجل شوې دي. د لیبیا ولست د لیبیا د ولست ترڅنګ په نړیواله ټولنه کې هم په پراخه کچه د مومر قذافی د وجل کېدو هرکلی شوی دی. د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې نن د امنیت شورا لپاره د 15 غیر مستقل غړو د ټاکلو په خاطر رای اچول کیږي او په مومندو قبایلی سیمه کې وسلوالو طالبانو یو ځایي ملک او د هغه دوی وجل دي.
لن خبرونه چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. تاسو مشال رادیو اوریدا چې د پاکستان کورنۍ او یقامي رسوانو نن پر کوم موضوع غانو اداري لیکلي اداره تعالی اسلام آباد ریاض موسی خیلوي
نن د اردو ژبه ورسپانو اکسپریس او جنگ خپل اداري د پاکستان او امریکای په تعلقات او راتلونکو کې د دې په اثراتو لیکلي دي. د دې کې اکسپریس ورسپانو وایي چې سورزو کې د دوونو ملکونو په تعلقاتو کې د خبددون امکانات په نظر راځي او هغه ځکه چې 13 ورځ افغانستان کې امریکایي خارجه وزیر هیلری کلینټن یو بیان کې ویلي وو چې هغوی نه غواړي چې پاکستان کې یو طرفه کاروایی وکړي چې ورسره د دوونو ملکونو ترمنځ پوزین خطکی دي شي. اداري لیکي چې دغه شان وړاندې ورزو کې پاکستانی پوزي سرلخ هم د دفاعي کمیټو په غونډه کې سخت بیانونه ورکړي وو. خو ضرورت د دې خبرې دی چې دوانو ملکونه حالات سمولو ته فکر وکړي ځکه چې د دوانو ګټ شریکی دي او دوانو هیوادونو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې لوی قرباني ورکړي دي. اداري زیاتوي چې پاکستان لپکار دي چې د خپل خوا افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. دغه شان امریکای او ناتو له هم پکار دي چې د هاغې اړخ نه پاکستان باندې کېدونکو حمله ودروي او د دغه ترهګرو خلاف کاروایی وکړي نو د سره با اعتماد پیدا شي او حالات د خرابې دونه بچي. ګنی کدا سه اونښوا نو خبره به هاغه زې تورسي چرته نه چې با د واپس راتلو لار نوي او دا به نه یوازې د دوانو ملکونو بلکې ټوله نړۍ د پاره خطرناک وي. د دې ترڅنګ د انګريزي ژبه ورسپانه ډان لیکلي چې د پرویز مشرف د دور دړمبو روزو راسه مدرسو کې د اصلاحاتو خبره کیږي او دغه خبره لا تر دې د مروانه ده. خو ولې حقیقت کې په دې ډیر لګ عمل شوې دي. اداري وایي چې د تلسم ايني بدلون رستو د معاملات د صوبایي حکومتونو د خپل بیا هم وفاق د خپل خوا حل زلی کوي او د اتحاد تنظیمات مدرسه په نوم د مدرسو د نمائنده ټولګي سره خبرې اترې کړې دي. خو اصل خبره دا ده چې دا اصلاحات راوستل د پولیسو یا قانون نافذونکو ادارو کار نه دی بلکې دا به د تعلیم پوهان کوي. اداري لیکي چې حکومت ته تر اوسه پورې دا پته هم نشته چې دا اصلاحات به څنګه وي. آیا مدرسو ته به صرف کمپیوټر یوسي یا به بعضې مضمونونه خود لیکيږي چې ورسره به د سوارلسم کولو وروسته د مدرسې زده کوونکو ته په دفترونو کې نوکری ورکوي ولشي او کنا پسنس جوړ داخلك د بنسټ پاله او تر هغه رینه راړول دي. اداریا اخره کې وای چې حکومت لپکار دي چې والدین په دې هر څه پوه کړی او د دې لپاره عملی ګامونه اغستل ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. تاسو مشال رادیو نه د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې نن وال سټریټ ژورنال او فارن پالیسی مجلې مقاله غټی کې اوري. وال سټریټ ژورنال پاکستان ته د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر د سفر په اړه مقاله لیکلې ده. بلې خواته فارن پالیسی مجلې بیا په افغانستان کې د بیا ودانې په لړ کې د ټیکو په اړه مقاله لیکلې ده. دغه دواړه مقاله احمد شاه اعظمي لوستي او مهم ټکي تاسو ته په دې توګه وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن د زیارت پورز نا وخته اسلام آباد ته ورسیدل. میرمن کلینټن په داسې حال کې سفر کړی چې د ډیرو هڅو وروسته امریکا بیا هم په دې کې پاتې راغلی چې پاکستان په دې رضا کړي چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر پټنځایونو برید وکړي. د امریکایي چارواکو له پخلي سره سم د دې سفر مخه پر پاکستان نور فشار زیاتول ده چې د حقانی شبکې په ضد پوځي عملیات وکړي چې په شمالي وزیرستان کې له خپلو پټنځایونو څخه په افغانستان کې پر امریکایانو بریدونه کوي. ورسپانه لیکي پاکستان دا دلیل ورکوي چې امریکا په افغانستان کې حقانی شبکې ته ماته نسی ورکولای او زیاتوي چې دوی دومره وسایل نه لري چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي ځکه چې وار د مخه لا دوی په ځینو نورو قبایلي سیمو کې د اورپک په ضد جنگیږي. بلې خواته بیا امریکایي چارواکي وایي چې پاکستان ویره لري چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته حقانی شبکه په سیمه کې د یو اغیزناک واکمن په توګه ثابتېدلی سي، نو نه غواړي چې له دوی سره دښمنی پیدا کړي خو پاکستان دا تورونه ردوي. ورسپانه لیکي د امریکا حکومت پر دې بحث کوي چې له خپل تش په نامه ملګري پاکستان سره په څه ډول چلن وکړي. امریکا افغانستان ته د خپلو تر نیمایي زیاتو جنگي سامانونو په لیست کې پر پاکستان تکیه کوي. بلخوا بیا امریکا په دې هم له پاکستان سره ملګرتیا کوي چې دا یو اټمي هیواد دی. بلې خواته بیا فارم پالیسی مجله په افغانستان کې د بیا رغونې په لړ کې د ټیکو په اړه لیکي په دا هیواد کې د مادني وسیلو لارې باید دولت لاسته راوړل سي، کچېری بهرنۍ مرستې کمې سي نو افغانستان به د انرژي او مادني پرمختګ لارې پر پانګه اچونې زیاته تکیه کوي چې دا ډول دوی د بیا رغونې کارونه پر مخ بوزي او خپل امنیتي ځواکونه برقراره وساتي. اداري کمزورتیا د افغانستان د حکومت تر ټولو لوی کمزوري ده. په ګټورو څانګو کې پرمختیايي کارونه کولای سي چې د هیواد اقتصاد پر مخ بوزي او د حکومت واک پیاوړی کړي. تر اوسه امریکایي او نورې غربي کمپنۍ په دې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې بریالي سي. افغان حکومت اوس د مادني پرمختګ دوه لوی منصوبې د چین کمپنیانو ته ورکړي چې هیواد یې هم تر شا ولاړ دی. مجله لیکي د امریکا د دفاع وزارت د تګلارو له کبله د چین کمپنیانو پر غربي کمپنیانو برلاسي ترلاسه کړي. پښکارا خو د امریکا د دفاع وزارت نه غواړي چې د افغانستان مادني وسیلې د چین لاسته ورسي، خو د امریکا د دفاع وزارت په پروسه کې د نیمګړتیاو له کبله د چین د حکومت په ملاتړ چینی کمپنیانو د نورو شخصي کمپنیانو په پرتله ګټه ترلاسه کړه. د امریکا د دفاع وزارت دا نه ګوري چې د ټیکدار مازی څنګه ده او د خپل ژمنې پوره کولای سي او کنه، او دوی دا نه احساسوي چې افغانستان بیلابیلو پانګه چونکو ته اړتیا لري. دا کار د یو هیواد په ګټه نه دی چې د کاروبار چارې یوازې د یو بهرني هیواد کمپنیانې پر مخ بیایي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری او اوس هم یو بل نړیوال موضوع. د لیبیا عبوري حکومت تیر ورځ د دې هیواد په خوانی واکمن معمر قذافي وژنه په رسمي توګه اعلان کړه. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو په ګډون لوی د زو هیوادونو د نوموړي وژنه د لیبیا د اقتدار د جمهوري انتقال لپاره له ارزښت ډکه بلل ده. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن نه د مشال ریډیو همکار هارون بچا راکوي.
رویټرز ایجنټس د لیبیا د عبوري حکومت د مشرانو لخوا لیکي چې وايي قذافي هغه وخت ووجل شو کله چې د لیبیا یاغیانو د پلانټا ټوبه سرت خار د زیارت پورز بیرته ونیولو. د یاد هیواد د عبوري حکومت وزیر اعظم محمود جبريل د بنغازي خار د خبري غونډې پر وړاندې د قذافي د وجل کېدو اعلان داسې وکړ.
قتل معمر قذافي.
معمر قذافي وجل شوی دی. مونږ لیبیایانو د دې تاریخي سات لپاره یو اوږده موده انتظار باسلې دی. زه په حتمی توګه تاسو ته باور درکول شم چې قذافي په هوایی برید کې نه دی وجل شوی. په لیبیا د 20 کالو لپاره د واکمن د مړینې د خبر پاورېدو راپورونه وایي لیبیایان نوي قومي بیرغونه په لاس واټونو ته ووتل او د هوایی ډزو په کولو یې د خوښۍ څرګندونې وکړې. رویټرز ایجنټس د ناټو د چارواکو له قوله لیکي چې وايي د دوی جنگي جازونو د لیبیا په وخت سحر 8:30 بجې سرت خار ته نږدې د گاډو په یو قطار بمباري وکړه چې دوا جنگي گاډي پکې وښتل. خود دوی په خبره چې په دغه گاډو کې د قذافي د موجودیت په اړه تصدیق ونه کړی شو. په ان وخت کې د لیبیا د عبوري قومي کونسل یو چارواکي عبدالمجید ملکتا ایجنټس ته ویلي چې د ناټو د حمله نه د تیښتې پر مهال قذافي په دواړو خپو زخمي وو چې بیا وروسته په سر هم وښتل شو. په داسې کې د لویدیځو هیوادونو مشرانو چې په لیبیا د ناټو د هوایي عملیاتو د ملاتړ په ترڅ کې د قذافي د واکمنۍ په بشپړه توګه د ړنګولو په مقصد د دې هیواد د عبوري قومي شورا سره مرستې کولې. د نوموړي مړینه د لیبیا د یو جمهوري او باثباته راتلونکي لپاره د یو عمده چانس په توګه یاده کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې له نړۍ څخه د یو اوږدمهاله دیکتاتور په تللو تسلي ښکاره کړه او هیله وښوده تر څو لیبیایان د خپل نوي حکومت چارې په ښه شان سنبال
کړي. The dark shadow of tyranny has been lifted.
پس دا د لیبیا د تاریخ یو استره او مهم ورځ ده. د ظلم او بیرحمۍ تور تیارې یو خواته شوې او د لوی وادي لزان سره د لیبیا د خلکو لپاره یو ستر مسولیت هم راوړي او غدا چې یو نغښتونکې بے تعصب او جمهوري لیبیا جوړ کړي کوم بچې د قذافي دیکتاتورۍ ته یو رټ جواب وي.
And democratic Libya that stands as the ultimate rebuke to Gaddafi's dictatorship.
د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون بیا په لندن کې خبريالانو سره په خبرو کې تیرو وختونو کې د قذافي رژیم لخوا د عملی شویو هغو تروریستي پلانونو چې د ده د هیواد پولیس او د آیرلینډ پوځي ځواکونه یې قربانیان شول په یادونې کولو د لیبیایي ولس سره د خواخوږۍ څرګندونې وکړې چې ویل
وی شوډ اولسو ریممبر د مېنی مېنی لیبیانز هو ډاید ات د هانز اف دیس بروتل ډیکټاتور.
موږ باید هغه ګڼ شمېر لیبیایان هم یاد کړو چې د دې ظالم دیکتاتور او د ده د رژیم له لاسه ووژل شول. له دې خبر وروسته نن د لیبیا خلکو ته لا هم یو غټه موکا په لاس ورغلې د ځان لپاره یو مضبوط او جمهوری راتلونکي جوړ کی
اف بیلډینګ دمسلوز ا سترونګ اند دیموکراتیک فیوچر.
د اروپای کمیشن مشر جوز بیروسو هم په برسلز کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په وخت د لیبیانو د یوې اوګدي مودې د کړاون په یادولو د دې هواد لوبوري شورا څخه د ټولو ډلو په یو مرکز د راغونډولو هیله سرګند کړي.
واټ آی هوپ ناو از دټ Today's people of Libya.
نن زما د لیبیا خلکو څخه هیله ده چې دوی به وکول شي د ازادۍ په خپلولو ځان له یو نوې جمهوریت راتلونکو وټاکي او هم له دې لاملا موږ له قومي انتقالي شورا څخه غواړو سو د پراخې کچې د جوړجاړي د یوې پروژې په پلي کولو ټولو لیبیایانو ته ورسي او ملک د یو جمهوری او سولې ز انتقال پلاره واچوي. دغه راز د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون په نیویارک کې خبريالانو ته وویل د قذافي په منځتلو سره د لیبیا او د دې د خلکو د جمهوریت په لور د سفر اخیرنی خند هم له مخې اخوا شو. د ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې راغلی یاد سازمان په ترابلس کې د بان کی مون د ځانګړي استازي ایان مارټن دفتر ته د مامورینو د لیکدولو لړۍ پیل کړې. سول لیبیایي چارواکو سره د عامه امن پر ځای کولو او د راتلونکو ټول ټاکنو په پلانولو کې مرستې وکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تاسې مشال رادیو ری سنسو پکې د سیلاب او باران څخه د غزمن شویو خلکو خپل کورونو ته د بیرته ستنیدنې لړۍ پیل شوې ده. د آفتونو د نظم ادارې چارواکي وایي تر اوسه 2,00,000 خلک بیرته خپل کورونو ته ستنې شوي دي. اخوا غزمن شوي خلک وایي په کلیو او ځمکو کې لا هم اوبه ولاړې دي، خو چارواکي ورته د سکولونو او هسپتالونو کې د جوړو شویو کمپونو د خالي کولو ویلي دي. نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمي راکوي.
پاکستان د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکي وای د سین صوبې سیلاب ځپلو سیمو څخه یې تر ډیره حده د ډبشو وبو د وستلو کار بشپړ کړی دی او د غزمنو شو خلکو د بیرته ستنیدنې لړۍ شروع شوې ده. د یادې شوې ادارې ویان ارشاد بټي رسنیو ته ویلي چې کڅ هم د سین صوبې په څلورو ضلعو نوابشاه، بدین، ټنډو محمد خان او ټنډو الیار کې اوس هم باراني اوبه ولاړې دي، خو د دې ترڅنګ بیا هم خلک خپل کورونو ته ستنیږي لګیا دي.
90,00,000 سے 1,00,00,000 لوگ جو افیکٹ ہوئے تھے، اس میں سے 7,00,000 سے 8,00,000 جو کیمپوں میں تھے، ان میں سے 2,00,000 کیمپوں سے لوگ گھروں میں جا چکے ہیں.
ارشاد بٹی وای دلس اتیا لاکانا تریو کروڑ خلکو پوری کم خلک چه د دې افت څخه اغیزمن شوی وو. د هغوی د جملې څخه د 2,00,000 تر 8,00,000 پوری خلک کیمپونو کې اوسېدل. د کیمپونو څخه 2,00,000 خلک خپل کورونو ته ستانه شوی دي. بل د دې افت لوجه چې کوم څاروي مړ شوی وو، د هغې د لری کولو او صفایي کار هم مکمل شوه دی د پوستکی او خېټی مرزونه کوم چې په دغه سیمو کې زیات دي د هغې لپاره هسپتالونه او دوایانې هم ډېرې دي ارشاد بټي زیاته کړه چې ځینې خلکو ته تر اوسه د سرپناه لپاره خیمې نه دي رسېدلې کوم چې د راتلونکي ژمي په موسم کې ستونزې پېښولی شي بلې خواته اغېزمن شوي خلک وایي چې حکومت ورته په سکولونو او هسپتالونو کې د جوړو شوو کیمپونو څخه د وتلو ویلي دي بدین ضلع یو استوګن عبدالوهاب مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې سیمې حالات صدا سے بیان کړل
بدین کې چې کوم اوچت علاقې دي خوسکی ایریا چې 30% وګړي راوتي دي خطا علاقې دي شادلار علاقه دا دي او په سلان دي دا پران کلوي دا علاقې دي دا ټول څه پورې په وګړو کې ډوبي تقریبا 3 زونه شپږ فوټه پورې وګړو پکې ولاړ دي کیمپونو کې اوس گورنمنت سرکاري هسپتالونو یا سکولونو په اړه کې چې کوم خلک رعایت پذیرو هغه ته وایي چې تاسو دا ځای نو خالي کړئ گورنمنت څنګه سکولونو چلو هسپتالونو چلو او بل دغه لپاره څه متبادل بندوبست نشته سره خوراک مسله ده او بل میډیکل مسله ده بيماري مختلف دلته کې او ټول نه غټه مسله چې کوم دی وخت دا چې کوم اسخاو وري دي کې مختلف دا ګولې پکې ورچی هغه وو سپاکې دوه لپاره او هغه وو سکول باندې مجبور دي
د یادونه وړ ده چې خو اوسه دوه میاشتې مخکې توفاني بارانونو د سیند صوبې شل ضلع ځپلې وې سیلاب له وجې 15 لکه کورونه ویجاړ شوي او په 19 لکه هکټر ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي ظفر کریمی مشال ریډیو کراچۍ
موږ او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیژن کیږي
ای جام سور سو میرای وستوت
خبرونه موږ او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
تاسو مشال رادیو ری مونږ او متلونه د دې خبرونه په زولای کې د خو خطر هر څه د مخه یو بل رپورت درته وړاندې کوم د خیبر پختونخوا حکومت د توانایي بحران یا لوډ شیډنګ د ستونزې باندې د قابو موندلو لپاره د نوي منصوبو جاج اخیستلو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو یا آل پارټیز کانفرنس رابلل دي چې پکې به ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته بریفینګ او په دې اړه معلومات ورکول کیږي چې له اوبو خاص څنګه برېښنا تولیدېدل شي په دې حقله د پیښور نه د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان رپورت لري
صبح کې د توانایي په بحران باندې قابو موندلو په لړ کې د اوبونه د بجلی پیدا کولو نوې منصوبو جد اخستلو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت آل پارټیز کانفرنس رابلل دی چې په روانې میاشتې په 23 نیټه کیږي په دې حقله باندې د صبح کابینه غونډه ورستو د خیبر پختونخوا حکومت ویان می افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ ویل
مونږ به کوم دینو دوی ته بولو ته بریفینګ ورکو چې دوی ته پته لګی چې حقایق څه دي او په دې ټولو منصوبو باندې چې حکومت سمره شروع کړی دي سمره پیسې وسره شته سمره وته ضرورت ته سمره خرج کړی دي څنګه خرج کولې شي په کم مت کې پابندی ده په کم مت کې نه ده د دې ټول د الف نوارې ترې چې سمره مراحل دي دا ټول به مونږ دغه ټولو پارتو د مشرانو سره شریکو او امکان دا دی چې هغه مونږ ته په دې کې خپل تجاویز راکړي نو که دې کې مونږ نه څه کوتاهي شوي یا څه کمی وي نو دا غي د تجاویزو پر وړاندې کې به کوم نه مونږ پاغي عمل کوو چې هغه کمی پوره
بلخو د خیبر پختونخوا حکومت په وفاق باندې د بجلی په مت کې 15 ارب روپې هم دي د هغه پخلا باندې می افتخار حسین زیاته کړه
د 15 ارب روپو چې کم دینو بالکل مونږ او ماغه ډیماند دی 15 ارب چې کم دینو کې یک مشت غواړو هغه وای چې زموږ سره پیسې شته نه هغه د میاش په میاش د پیسو را کول چې کم دینو دا غي ارادې دي او کله پیسې چې مونږ له میاش په میاش را کوي مونږ ته اخلو ځکه چې دا د اکل تقاضا نه ده چې دا ته ناخلمه نو تش په ضد کې زه قومي مفاد ته نقصان نشم رسولې لہذا بالکل پیسې ته ناخلم خو خپل ډیماند مونږ هغه دی او چې دا کمی پیسې راکې نو د دې شډول مطابق ته ځخلم انکار ورته نکوم
یادونه ولله چې بجلی په بحران باندې قابو موندل لپاره صوبایي حکومت آل پارټیز کانفرنس په داسې وخت کې رابلل چې د وفاقي حکومت لخوا څو ورځې وړاندې د بجلی د غیر اعلانیه او شړین د ختمولو اعلان باوجود هم د خیبر پختونخوا خاري او کلیوالو سیمو کې یو وار بیا غیر اعلانیه لوډشډینګ شروع شوه دي او دغه لوډشډینګ دورانیه د اتونه تر لږ غنټو پورې روزانه وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو او ریو په دې خبرونه کې موبایل بیل خبري رپورټونه واوریدل او سم د 19 پروګرام د خبرې دوه وخت را ورسید 19 پروګرام دا ور مونږ او متلونه خبرې دوته موږ او متلونه خبرونه ل کوټینه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر استوي و پروچې په دېونه کې کوم متل تاسو غوړه کړی دی
مرج او متلونا.
پښتو متلونه چې له پیړیو پیړیو راهیسې په پښتني ټولنه کې کارول کېږي، د لیکوالانو په وینا د ځوان کهول پر ځای سپین ږیرې یا د پاخه عمر کسان ډېر استعمالوي او زیاتوي. د متلونو کارول نه یوازې په لوګي مجلسونو یا جرګو کې کېږي، بلکې په وړو یا کورنۍ مجلسونو کې هم کېږي. پښتانه لیکوالان وایي د پښتو متلونو کارول د ښارونو په پرتله په کلیو کې ډېر کېږي. د پښتو متلونو د ضرورت په هکله په پېښور کې لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم تاثیر افریدی څه داسې وایي.
یار ضرورت خود دی په یو وخت کې نه کم شوی، په هر زمانه کې په هر وخت کې متل ضرورت شته، اهمیت یې شته. او بیا زمونږ د نوې زلمی زنی اوس دا سریج په دوه باندې نورو ژبو لکه انګریزي شو یا اردو شو دا غو اثرات دي. نو لږ د خپل پښتو نه لري، په دې وجه هغه ګدر نه پیژني، هغه ارحت نه پیژني، دا ارحت منګوټی نه پیژني. کم چې زمونږ په زړو روایتو کې کم نمونه دي یا کم زمون علامتونه یې هغه نه پیژني، نو زیان چې په نوي نسل کې به دا ډېرو کمو خلکو ته علم وي، ډېر کم خلک به په کاروي. خو په ادبي دنیا کې سنجیده دیوان، سنجیده لیکوال یا چې د پښتو سره ډېر نږدې پاتې دي یا د مونږ د پښتنو په کلو کې ژوند کوي، نو د هغو په ژوند کې، د هغو په خبرو کې، د هغو په لیکنو کې متل شته او هم شعر یې پکې.
د دې سره مې د نن د خبرونې لپاره دا متل خوښ کړ. د زرو قدر له زرګر سره وي. لمړی د بلوچستان د بیل بیل سیمو څو اوسیدونکو د یاد متل د کارولو او معنا په هکله داسې وویل.
نوم میراج خان دی. او دا ډېر پخوانی متل دی، دا زموږ په علاقه شاوخوا کې بلکې په ټول پښتانه کې دا یو ډېر اهم پخوانی مثال دی. چې د زرو قدر چې دی هغه له زرګر سره وي، هغه په مختلفو حوالو باندې وي. اوس خلک دلته د پخوا وخت خلک دي، د زمانې خلک دي، هغه خلک چې کوم دي هغه خلک اوس نشته. داسې د پخوا زمانې که چیرې داسې یو نوادرات وي، داسې نوی شی وي، هغه اوس نن سبا نشته. نو په دغه حواله باندې دغه شی چې کوم دی، دا متل ډېر یاداړي چې مطلب د زرو قدر چې دی هغه له زرګر سره وي. که چیرې د پخوا وختو یو څوک پاتې وي، نو د هغه اهمیت هغو خلکو ته معلومات چې د هغه وخت څوک پاتې وي. دغه رنګ چې کوم د پخوانی یو شی پاتې وي، هغو خلکو ته درک وي چې هغه د پخوا خلکو څخه څوک یو پاتې وي. نو دا شی چې کوم دی، دا دا مثال د ډېر وخت دا مشهور دی او دا په دغه حواله مشهور دی. دا بالکل استعمالي دا زموږ په سیمه، زموږ په علاقه، زموږ په کلي، زموږ په کور، زموږ په وطن، په هر ځای کې دا استعمالي دی.
زمانم گلزار خان ده اور کم مطل سے دزر و قدر پذیر کر داؤں ڈیر ذات استعمال ہے اکثر آگا ٹیم سے سوکھ و کار کرے وہ غلط انداز ہے کرے نو بل سوکھ سور تو ہو رہا ہوا شر رہا کار تو غلط کہے نو دے کار لتا شر قدر نہ شاہ وہ دے ہو جب آنے داشے تا غلط کہے یعنی آگا دتا قدر شے ہو توجہ دا اڑے دا قدر خواہ تس پہ دے قدر پہ کم آگا باندے بیا دا مطل استعمال ہے شر زر و قدر شو آگا پزرگر باندے پہ عام سڑے باندے زر و قدر باندے.
زمانم آصف خان خرط ہے لور لائی دستیا سیم کا دا متل مسکور کلی مسمو کے زیادہ استعمالی دا متل زون پر مختلف الخنوں کے استعمالی دی دا رنگا دا مشران پر منص کے استعمالی دی کورنی پر منص کے استعمالی دی یاران دوستان تر پمن کے استعمالی دی اول بدا دا پوان کی کورنی کے ہر وقت استعمالی دی کلچ دی کورنی یا مسری یا دا اگر یو دا کارکردگی کھڑی
بلوچستان د بیل بیل سیمو اوسیدونکو وویل یاد متل نن هم په کلیو او کورونو کې کارول کیږي. پښتو متل چې د زرو قدر له زرګر سره وي، د لیکوالانو په وینا داسې نه ده چې د دې کارول یوازې د زرګر په دکان یا هم د زرو له کار سره تړلي خلک کوي، بلکې له هر کار سره تړلي خلک یې کارول د همدې پر ځای کوي. په خیبر پښتونخوا کې د دې متل په هکله لیکوال او شاعر خیالي بیا څه داسې وایي.
بالکل ډیر جدي لکه تاسو ما وی کنه دا تاسو مخنه دینه مخه دوه متل ویل کنه د دې خو لکه په کوسه کوسه کې چې څوک یې نه کنه په وجه کې کېږي په پوله پټی کې نه اومدا متل یو بل ته خبر خبر کې اوري.
په قبایلو کې د دې متل چې د زرو قدر له زرګر سره وي په حق له په وانه کې لیکوال لال وزیر وایي په قبایلو کې هم په همدې شکل کې کارول کیږي.
مثلا جنوبی وزیرستان د نورو سیمو په هیڅ په جنوبی وزیرستان کې ډیر کارول کیږي چې خلک یې بیلابیل مناسب وباسي او د پرچم دغه مثلا زیاتره په حجره د وزیرو په بندارونو کې ډیر کارول کیږي. دا ځکه چې په ټولنه کې ډیر قسمه خلک شته چې څوک به ښه وي او څوک به بد وي. د بد نه مراد هغه خلک چې دوی په ټولنه کې خلک ورته په بد نظر ګوري. تاسو به کتلې وي چې یو مثلا کار نه وکړي نو بل سړی ورته وایي چې دا څه بد کار وکړو. نو په مرکز کې یو داسې سړی څراڅه کې مثلا سړی هغه ورته وایي چې د زارو قدر په ګرګر دی. لکه یو شاعر وایي دی چې ژوندین قدر د چا نه معلومیږي، پس د مرګ د نه قدر در معلوم.
د پښتو له نورو مترونو سره یاد شوی متل هم د پښتو تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظر کړی. خر د ګلو په وی نسی پوهیدلی، ړاند نه وینه ځولۍ د جواهرو، هر نادان ته یې عزت کله معلوم دی، له زرګر سره قدر وي د زرو. د خپرونې په پای کې د یاد متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه په پېښور کې لیکوال او شاعر خیالي راته وویل.
د زرو قدر کنه نو غوره ښه شی خو ښه خلک پېژني کنه، لکه اوس یو عام کس دی کنه. د مثال ژبه ته یو بل دې په دا کې یو متل ویم کنه چې لکه اوس مونږ وایو کنه مالګه چې کومه مالګه نغه متل د مال ځین خدا سره راځي کله کوي چرګ د مال کې په خړو سره کوي چې متل لیکنه یو اوس ګو د مال کې لکه تخواله غون تر اولی کنه خو کو دغه مال کې کم ده کنه دا په ترکارې کې واچ خو به شي کنه نو دا شان چې لکه دا لغه چې زر شي کم دي زر نو دې زر چې کم دي دې په جنګ نو شي کم ده نو دې قدر په درګر په دې وجه چې هغه پیجنې چې بای دا زر دې کو دا څه شي دې کې ملاوت شي کنه یا لکه یو خد دغه کم دي موږ دینه مطلب وایو یو خسړی یو لوی شخصیت چې کم دي کنه ابا هغه شخصیت بل شخصیت په پیجنې خسړی به بل خسړی پیجنې دغه یو مطلب دا څه شي نه.
د لیکوال خیالي په وینا د دې متل چې د زرو قدر له زرګر سره وي کارول د ګڼ شمېر نورو متلونو سره نن هم په پښتني ټولنه کې ډېر کېږي. د خیالي په وینا یا څوی متل ډېر وخت هلته کارول کېږي چې یو څوک د یوه کار په اړه یا هم د یوه بل څه په اړه ووایي چې چندانې کار نه دی، او ورته په ځواب کې له دې کار سره تړلي خلک همدا متل کاروي چې د زرو قدر له زرګر سره وي.
مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15,515 او 15,530 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ.